احمد تکل باز هم آمده به استودیو تا یک برنامه دیگر به پیش ببره. تکل صاحب خوش آمدیم.
دیر از یاد تمنا نفرشته قدر منوریدون کتاست. سلام راندیکم دی ازادی رادیو یو ساعت خبرونه تا خراغلست. په دې خبرونه کې به واوري چې د لوی اختر په درشل کې د هیواد د روغتیا مسؤول چارواکي او دینی عالمان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روغتیايي لارښوونو د رعایت سپارښتنه کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې متحد ایالات بلجیم او ایټالیا ته زرګونه پوځیان استوي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر هڅو خبرې کړي. تمه ده چې نن د ترکیې څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته ولیږدول شي. او د امریکا ولسمشر وایي که هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، نو دای به سخت په قهر وایي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړي. ارګ په یو خبر پانه کې وایي په دې کتنه کې چې تیر ماښام په ارګ کې وشوه، افغان حکومت او طالبانو لخوا د اوربند یا اورکم د تمدید، د بین الافغاني خبرو د پیل او د زندانیانو د تبادله په اړه بحث وشو. خبر پانه زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه هم ولسمشر ته معلومات ورکړل. په دې غونډه کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او مخکینی ولسمشر حامد کرزی هم حاضر وو. په همدې حال کې طالبانو ویلي چې له اختر مخکې به د حکومت اړوند پاتې بندیان ټول خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون شپه ناوخته پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې طالبانو پرون هم 28 تنه دولتي سرتیري په بغلان او لوګر کې له خپلو زندانونو خوشي کړل. شاهین پر افغان حکومت غږ کړی چې د ټولو 15,000 طالب بندیانو د خوشي کولو پر ژمنه عمل وکړي. تر پرونۍ ورځې پورې افغان حکومت 4,428 او طالبانو 898 بندیان خوشي کړي. طالبانو او افغان حکومت د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړی دی. تمه ده چې نن له ترکیې څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته ولیږدول شي. دا هغه افغانان دي چې د جون په 28مه کشتۍ د ترکیې په وان جهیل کې ډوبه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل شپږ جسدونه چې مخکې د ترکیې په وان ښار کې په موقتي ډول خاورو ته سپارل شوي وو، د هغو کورنیو د غوښتنې له مخې بیرته راایستل شوي او تمه ده چې سبا سهار کابل ته راورسیږي. له دې ډلې تر اوسه 19 مړي کابل ته لیږدول شوي او 15 نور د هغوی د خپلوانو له غوښتنې سره سم په ترکیه کې خاورو ته سپارل شوي دي. تر اوسه د ډوبې شوې بیړۍ 16 جسدونه له اوبو راایستل شوي چې 34 افغانان دي. د هغه افغانان دي چې په غیر قانوني ډول هڅه کوله چې له ایران د اوبو له لارې ترکیه ته تیر شي. لاس ازادي رادیو خبرونه اوري. نن عرفه ده او سبا جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. سکال د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ریاض یوازې هغو بهرنیانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې چې په سعودي عربستان کې اوسیږي. راپورونه وایي چې نن به له منا څخه یوازې 3,000 کسان عرفات ته ولاړ شي. د سعودي د حج او اوقافو وزارت وایي هغه کسان چې د حج په مراسمو کې برخه اخیستې له مخکې قرنطین شوي او تبه کتل شوي دي. په سګنیو مراسمو کې یوازې هغو کسانو ته د ګډون اجازه ورکړل شوې چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. په تیرو کلونو کې به د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه له 2 میلیون زیات مسلمانانو د حج په مراسمو کې برخه اخیسته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د استخباراتو هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسیه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، نو دای به سخت په غوسه شوی وای. ترامپ په دې مرکه کې چې ایچ بی او ټلویزیون د چهارشنبه په ورځ خبره کړه، له خپل روسي ولادیمیر پوتین سره د جولای د 23 نیټې ټلیفوني مکالمې ته اشاره وکړه او ویل چې د او پوتین د اټومي وسلو د نه پراختیا په څیر د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي او له طالبانو سره د مرستې مسله یاد نه کړه، ځکه د پوینه ډیر خلک باور لري چې دا رښتیا نه ده. دا موضوع ګرد سره زما تر میزه را ونه رسیدله، پوهیږئ ولې؟ ځکه استخباراتو فکر نه کاوه چې دا حقیقت لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جون په 16مه د لومړي ځل لپاره راپور ورکړ چې د روسیې استخباراتو په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي څو امریکایي پوځیان ووژني. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دوه ځانګړو سلاکارانو استعفا وکړې دي. د عمران خان حکومت وروسته تر دې د اپوزیسیون او رسنیو تر فشار لاندې راغی چې د جولای په 13مه د هغو شلو سلاکارانو د شتمنیو او طبیعتونو په اړه تفصیلي معلومات خپاره شول. له دې ډلې څلورو منلې ده چې دوه طبیعتونه لري، په دوی کې د ټکنالوژۍ په چارو کې د صدر اعظم ځانګړې سلاکاره تانیا ادریس هم شامله ده چې پرون یې استعفا وکړه. تانیا د پاکستان او کاناډا طبیعت لري. هغې پر ټویټر لیکلی دي چې د ولس د لویو ګټو په خاطر استعفا ورکړه. تر دې لږ وروسته په روغتیایي چارو کې د صدر اعظم ځانګړي سلاکار ظفر میرزا هم استعفا اعلان کړه. هغه پر ټویټر ولیکل چې د صدر اعظم د سلاکارانو په اړه د منفي خبرو او پر حکومت د انتقادونو له کبله استعفا کړې ده. سموک راغل آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلې د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. سبا جمعه د لوی اختر لومړی ورځ ده. د عامه روغتیا وزارت او دینی عالمان له خلکو غواړي چې په اختر کې روغتیایي لارښوونې رعایت کړي. په دې اړه مو له یو دینی عالم سره خبرې کړي.
ضرور ده چې مسلمانان د کرونا د ویروس د مقابلې په خاطر ټول وقایوي تدابیر او وقایوي معیارونه رعایت کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت د اختر په درشل کې د شهیدانو پر کورنیو مرستې ویشلې او طالبانو او حکومت د اختر په ورځو کې اوربان اعلان کړی. له کندهار په یو راپور کې به واوري چې خلک د جګړې له ښکېلو خواوو څه غواړي.
دا اوربان چې دی دا باید داسې اوربان سي چې ټوله دا خواو اخوا مثال خپل قربانو خپل خپلوانو ته سره ولاړ شي، څوک مزاحمت ورته جوړ نه کړي.
په نړیوالو مسایلو کې باور لري چې متحده ایالاتو له ناتو سره د اړیکو د پیاوړي کولو او تورې بهیرې ته د نږدې کېدو په خاطر بلجیم او ایتالیا ته زرګونه سرتیري استوي. نور مطالب هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه اساسي او بشري حقوق او ورپسې ژوند په شیبو کې واوري. د ازادۍ رادیو خبرونه او ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړي راپور اوریدو ته. د افغانستان روغتیایي چارواکي او دینی عالمان د لوی اختر په درشل کې خلکو ته خبرداري ورکوي چې روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه وکړي، ځکه د کورونا وایرس له کبله لا هم په هیواد کې وضعیت کړکېچن دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وای د کوچنی اختر تیروتنې باید تکرار نشي چې خلکو بندیزونو ته پاملرنه ونه کړه. سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده او له تیرو څو ورځو راهیسې په پلازمینه کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې بیروبار زیات شوی دی او خلک روغتیایي فاصلې هم هسې چې ښایي نه مراتوي. په دې اړه د احمد شیبر راپور واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وای د اختر په ورځو کې باید خلک تګ راتګ کم کړي او هغه ځایونو ته چې بیروبار دی ورنشي. د دې وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس له امله لا هم وضعیت بحراني دی او غوره ده چې خلک اختر په کورونو کې پاتې شي او په ځانګړي ډول مشرانو ته پاملرنه زیاته کړي.
کله چې د کور له مشرانو سره یا هغه کسانو سره مخامخ کیږو د اختر په ورځو کې خپل خپلوانو سره څوک چې زمونږی ناروغي لري یعنی شکر یا د فشار ناروغي لري ډیر کوشش دی وکړو چې غوته نږدې نشو چې خدای نه خواسته دا مهلکه ویروس هغه ته انتقال نکو.
شاغلی سمسور زیاته کړه کومه تیروتنه چې د کوچني اختر په ورځو کې وشوه او لارښوونو ته پاملرنه ونه شوه روغتونونه له ناروغانو ډک شول او دا تجربه باید دا ځل په لوی اختر کې خلک تکرار نه کړي. د عامې روغتیا د وزارت د ویان په وینا تر کوچني اختر دوی اونۍ وروسته چې کوم معاینات د کورونا لپاره کېدل له 80% پورې مثبت وو او د ورځې له 200 to 800 کسان په کووډ 19 ناروغۍ اخته کېدل. حتی یوه ورځ د مثبتو پیښو شمیر نږدې 0 ته ورسید. د کورونا ویروس کوم معاینات چې اوس کېږي نږدې 50% کې مثبت وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا چې اوس د کورونا بحران په هیواد کې باثباته دی او هر ورځ مثبتې پیښې کمیږي. بل لور ته د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت مسلکي مرستیال امین الدین مظفری هم له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونو ته د اختر په ورځو کې پاملرنه وکړي. دی وایي سږ کال حج او لوی اختر یو مخ ځانګړي شرایط لري چې ساری نه لیدل کېږي او خلک باید د اختر مبارکي په وخت نه یو بل ته لاس وربوشت کړي او نه غیش پرانیسي.
اولا کوشش وکړو چې تجمعات ته لال نشو او کله چې تجمعات ته زو لکه اختر مونځ ته هلته باید ټول تدابیر وقایوي تدابیر لکه فاصله نیول ماسک نه استفاده کول او یو د بل سره لاس نه ورکول او روغبل چې کله کوو در زمون روغبل یا اختر مبارکي باید په ژبه ای نه په لاس او په غیږ.
شاغلی مظفری زیاته کړه چې د قربانی په وخت هم باید خلک روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي او قصابان هم ماسک وتړي او هم دستکش پلاس کړي. د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې 16,401 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې 1,221 کسان مړه شوي دي او 15,398 تنه جوړ شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د روغتیا وزارت او دینی علمان له خلکو غواړي چې د اختر په ورځو کې له تګ را تګ ډډه وکړي او په غنی غونی ځایونو کې د غنی غونی ځایونو ته ورتلو ډډه وکړي او ټول هغه لارښوونې رعایت کړي چې د چارواکو لخوا ورکړل شوې دي. په دې راپور کې مو د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د موین امین الدین مظفری څرګندونه هم واوریده. ورزو له خاغلی مظفری سره تفصیلی خبرې کوو. سلطان محمد سرور له خاغلی مظفری سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې عرفات څه معنا او د حج په مناسکو کې څومره اهمیت لري.
عرفه په ادبي لحاظ د معرفت کلمې سره تلو لري په معنا د پیژندنه او شناسایی ده او دغه اورست ذکر عرفه و هیچ پروایت و کرازی چه کله چه آدم علیه السلام او هوا رضی الله تعالی عنها ده جنت نکته کیده یو ده بل نه بیل او جلاسو او بیل تا پا ده عرفاتو که سر نجده شو او یو زای شو او یو بل و پیژنده ده ده پا مناسبت دغه اورست نوم عرفه شو او ده ده زای نوم عرفات. بله فلسفه داده چه یوازنه زای چه طول حجاج یوزای سر طولیی او علت وقوف کهی اغا عرفات ده دلتا ده حجاج و پیجنگلی کهی یو بلز سر معرفت پیدا کهی پا ده مناسبت هم ده غزای تا عرفات او ده غورست عرفه ویل کهی. تیر کالو که تقریبا میلیونون انسانان ده ورست که پا عرفات رو پیوه او راتلون که ورست چه ده اختر ورست ده پمنا که سر را تولیده که متاسفانه سه کال ده کرونا دی ویروس ده خپرده پا اساس مسلمانان ده ده نعمت ده محروم سویده. کم درس چه مونک خسته شد ده پا دی معنا ده کله چه ده کرونا ویروس ده وقایه پا خاطر سه کال حج معطل سویده ده منتخهی چه مونک پا نور و مناسکو پا نور و دینی احکامو کم کله چه ده اغوی عدات زو باید تیبی معیارونه او وقایوی معیارونه رعایت کو
تر څو چې د دې پسند چې مونږ د الله عبادت کوو او دینی مناسک ادا کوو د خپل د صحتمندۍ او روغتیا هم توجه وکړو. نو دې لپاره ضرور ده چې مسلمانان د نلای په ګوت کې د کرونا د ویروس د مقابلې په خاطر ټول وقایوي تدابیر او وقایوي معیارونه رعایت وکړي.
مثلا کوم تدابیر دی اختر په ورځ زیات د قربانی په محل؟
قران وایي فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو پوښتنه وکړئ د تخصص او مسلکی خلکونه په کوم شیانو باندې چې تاسو نه پوهیږئ. دلته د کرونا دی ویروس د مقابله په خاطر او د وقایوي تدابیر لپاره د سو شیانو توصیه شوی دی. یو، اجتماعي فاصله ده. اولا کوشش وکړو چې تجمعات ته لاړ نشو، او کله چې تجمعات ته ځو لکه اختر مونځ ته، هلته باید ټول وقایوي تدابیر لکه فاصله نیول، ماسک استفاده کول، یو د بل سره لاس نه ورکول، روغبل چې کله کوو در زمون روغبل یا اختر مبارکي باید په ژبه ای نه په لاس او په غیک. فقط د دین توصیه داده چې د اختر په ورځ یو بل ته وایو چې تقبل الله منا او منکم و منکم صالح الاعمال، الله زمونږ د تاسو نیک عملونه قبول کی. او کله چې قربانی کوو د قربانی کولو په وخت کې که قصاب ده که نور دوستان ورسره همکاری کوي باید د طب معیارونه رعایت کی، دستکش ولري، ماسک ولري، حفظ الصحه رعایت وکي تر څو چې د یو خانه عبادت ادا کو د بل خانه د خپل ځان ساتنې او صحت هم توجه ولري.
د حج او اوقاف وزارت معین امین الدین مظفری و چې لازادۍ رادیو سره په خبرو کې د اختر په ورځو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو او صحی سپارښتنو د رعایت په اړه خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د دفاع وزارت د ملي اردو د قربانیانو لزرو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل کړه. په دې مرستو کې وړه، غوړي، وریجې، لوبیا او نور خوراکي مواد شامل دي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین او په دې اړه نور جزئیات.
درې کلن امین د نعمت زوی دی، وای پلار مړ شوی دی. نعمت هغه افسر چې موټر یې لس میاشتې مخکې د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې له طالبانو سره له جګړې نه وروسته د راستنېدو پر مهال په اوبو کې ډوبو دی، پکې مړ شو. میرمنې رویا وایي څلوېښت ورځې وروسته د میړه مړی له اوبو راوویستل شو. رویا چې د تخار ولایت اوسیدونکي ده وایي اوس بې سرپرسته ده او له څلورو اولادونو سره د کابل ښار د قصبې په سیمه کې اوسیږي. دا وایي لس ورځې په درقت ولسوالۍ کې وچې میړه یې له اوبو راویست. دا د میړه په یاد اوښکې تویوي او وایي
کله په برانډا کې نم، کله په اشپزخانه کې، کله یو ځای او کله بل ځای. ستونزې مې ډېرې دي. هره شیبه مې د خاوند مړینې رایادېږي، رایادېږي چې د ډوبېدو په وخت کې څه ویل. د خاوند سترګې مې وتلې وي، هېڅ مې نه پېژانده. خاوند مې له یو غاښ نه وپېژانده چې دا نعمت دی.
رویا وایي میړه یې په یوازې ځان په کابل کې دفن کړ. په مراسمو کې هیڅ خپل خپلوان نه وو. اوس د دفاع وزارت مسؤلین د کابل ښار غازی سټیډیم ته راغلي چې د ملي اردو د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. د مرستو په توکو کې اوړه، غوړي، وریجې، لوبیا او نور خوراکي مواد شامل دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز یاسین زیا د دغو مرستو د ویشلو پر مهال وویل
وزارت دفاع وعده میان خیالی نمیتیم، ولی به تدریج مسئولیت
دفاع وزارت تش ژمنې نه کوي. په تدریجي ډول ستاسې د اولادونو د روزلو مسؤلیت پر غاړه اخلو. موږ احساسوو چې دغه بنسټ ستاسې کورنۍ ده او تاسې چې قرباني شوي یاست او اولادونه، میړونه او زړه ته نږدې کسان مو له منځه تللي، په دغه کورنۍ کې ډېر ارزښت لري.
ښاغلی ضیا وویل دغه وزارت په راتلونکي کال کې په پلان کې لري چې د ملي اردو د قربانیانو یو شمېر اولادونه په ښوونځیو کې شامل کړي. د دفاع وزارت مرستیالی منیر یوسف زاده وویل د خیر رسون کو کسانو نه د مرستو راټولولو په هدف کمپاین پیل کړی چې په دې لړ کې تر اوسه د یو ډیر زرو قربانی کورنۍ له جملې نه 8000 ته مرستې رسیدلې دي. د دې په وینا د ملي اردو د قربانیانو د کورنۍ له ډلې 300 کسانو ته د تحصیلي بورسونو په برابرولو کې مرسته کړې ده. د دفاع وزارت د چارواکو په وینا د ملي اردو له قرباني شو کورنۍ سره د مرستې دغه پروګرام د روژې له میاشتې پیل شوی او اوسنی پروګرام هم د تیر هغه په دوام دی. مخکې له دې یو شمېر سوداګرو هم دغه کار کړی او د خوراکي توکو په مرستې سره یې د دغو کورنیو لاسنیوی کړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اوس د کابل د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو مخکتنه کوو. نن اجمل اند دا مخکتنه کړې ده.
د واشنگتن پوسټ یوې لیکنې سرلیک دی: له ګڼې ګوڼې د ډکو روغتونونو له ویرې یو شمېر افغانانو له کرونا سره د مبارزې لپاره د میوو جوسو او د ترکاریو سوپ ته مخه کړې. واشنگتن پوسټ د دې لیکنې په پایل کې په افغانستان کې د کرونا وایرس شاوخوا 14000 ثبت شوو پیښو ته اشاره کوي. خو زرګونه داسې کسان شته چې ناروغ شوي، رغیدلي او اوس نه پوهیږي چې کرونا وایرس نیولی کنه. دا ورځپاڼې په وینا ډیرو له دې کسانو څخه د خپلې ناروغۍ نښې، سردرد، تبه او ځینې نورې چې کرونا سره تړلي لکه د بوی د حس له لاسه ورکول یاد کړي. خو له ټیسټ پرته دوی په ډاډمنه توګه نشي ویلی چې آیا کرونا یې تیره کړې او که نه. واشنگتن پوسټ د زمین مدبر په نوم د یو افغان لخلی چې په ازمیخ کې په کرونا اخته بلل شوی و لیکي: سره له دې چې د ناروغۍ له کبله یې ډیر درد درلود، خو روغتون ته ځکه ورنغی چې ویره یې درلوده روغتون به یې نور هم بدتره کړي. نوموړي واشنگتن پوسټ ته ویلي د کرونا په روغتونونو کې چاپیریال خپله تر وایرس بدتره دی. ډیپلوماټ خبرونه هم په همدې تړاو لیکنه کړې چې سرلیکې دی: کتلوي معافیت افغانستان د کووید 19 څخه نشي ژغورلی. په لیکنه کې د کابل د عامې روغتیا د رئیس خوشحال نبیزاده له خولې ویل شوي: له بده مرغه افغانستان او کابل له یو داسې وضعیت سره مخ شو چې ګڼ وګړي پکې په دې وایرس اخته شول. نبیزاده ویلي: موږ هیله من یو چې خلک به یو کلي معافیت پیدا کړي، کنه موږ به له یوې بلې تراژیدۍ سره مخ یو. ډیپلوماټ د ځینو شواهدو په استناد وایي: هغه کسان چې له کووید 19 رغیږي د دې ناروغۍ په وړاندې معافیت پیدا کوي، خو په 2-3 میاشتو کې دا نوې رامنځته شوې انټیباډي بیرته کمیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار باز محمد شیرزاد ډیپلوماټ ته ویلي: د دې وایرس په وړاندې ټولیز معافیت رامنځته کیدل تر اوسه یو خیال او تیوري ده. یو شمېر نورو امریکایي رسنیو بیا د ولسمشر ټرمپ پر هغه تازه څرګندونو لیکنې خبرې کړې چې په یوې مرکې کې ویلي: د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپلو وروستیو ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر د روسیې د استخباراتي ادارو لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو پر راپورونو خبرې نه دي کړي. په دې لړ کې د سټارز ان سټرایپس خبرونه لیکلي: ولسمشر ټرمپ په خپله وروستۍ مرکه کې یو ځل بیا د هغه رپورټونو په اړه چې ګوندې د روسیې استخباراتو د افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي شک څرګند کړه. ویل دا یوه داسې موضوع ده چې ډیر خلک یې جالي خبر بولي. خبرونه وایي: د ټرمپ ادارې په وروستیو اونیو کې په دې اړه د استخباراتي معلوماتو پر رښتینولۍ پوښتنې راپورته کړي، خو سټارز ان سټرایپس د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین د څو اونۍ مخکې څرګندونو ته په اشاره زیاتوي: د ولسمشر ټرمپ خپل لوړپوړي استخباراتي چارواکي دا معلومات دومره باوري او د دې وړ بولي چې پنټاګون او د امریکا متحدانو ته خبرداری ورکړل شي څو هغوی په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د خوندیتوب لپاره تدابیر ونیسي او د روسیې د دا ډول عملیاتو په وړاندې د ځواب ویلو پر انتخابونو غور وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري: د کندهار دینی عالمان د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ د اختر په ورځو کې د درې ورځنی اوربند هرکلی کوي او لښکې لخوا وغواړي چې د اوربند دا موده نوره هم وغځوي. عام خلک هم د اختر په ورځو کې د اوربند هرکلی کوي او وایي خوشاله دي چې پرته له تشدد د اختر شپې او ورځې تیرې کړي. صادق رښتینی راپور راکوي.
د کندهار د دینی عالمانو د اصلاحي شورا مشر عبید الله فیضانی د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ د اختر په شپو او ورځو کې د درې ورځې اوربند هر کله کوي او لش کیلو خو غاړي چې د اوربند دغه مدن ورهم وغځوي
یو طرف ته کبل طرف ته باید قتل ونسي اوربند وسي او د مسلمانانو مابین کې اتفاق او اتحاد راشي او ټول خلک ودی ته غاړه کړي چې موږ تاسو مسلمانانو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان هغه څوک دی چې د لاس او د جیب څخه خلک په امان وي او مسلمان هغه څوک دی چې چاته آزار ور نه رسي مسلمان هغه څوک دی چې کوم شي د ځان لپاره خوښ بولي د بل مسلمان لپاره به خوښ بولي د ازمر استاد ملک دی د ازمر استاد یو اسلامي ملک دی نه غواړي هغه څوک چې د اسلام دښمنان دي چې په دغه ملک دی ارامي راسي یا د ملک دی قراري راسي په یو نامه او په بل نامه باندې خلک سره وژني د دې څخه باید موږ تاسو ته عبرت واخو
په ورته وخت کې هم خلک هم د اختر په ورځ کې د اوربان هر کله کوي او وايي خوشاله دي چې د اختر شپه ورځ به له تاب تر خواله پراته تیر کړي
مانم عبدالبصير خپلوار او افغانان اوربان ته ډېر لیواله دي او دایمي سولې ته مثال لیواله دي خو دغه اوربان چې دی دا باید داسې اوربان سي چې ټوله دا خو او اخوا مثال خپل قربان او خپل خپلوانو ته سره ولاړ شي څوک مزایمت ورته جوړ نه کړي
زه داسې ورته خوشاله یم چې حد نه لري اوربان داسې دی چې په اوربان کې مړ نه کیږي زه د یو دوست واده ته دونی نه یم خوشاله لکه اوربان هغه په دې خاطر باندې دوست واده چې په هغه کې خو هیڅ نه ست نه مرګ ست نه ټپ ست هیڅ نه ست خیر او خیرات دی په اوربان کې خو ټپ ست چې اوربان نه مرګ ست په دا باندې مړ ته خوشاله یو چې دا عوام خلکو مرګ جوړ لبند سي خدای نه کړی چې زما د وطن د سړی یو نوک نه زه په خپایم
په تیر دوه کلونو کې دا دریم ځل دی چې افغان حکومت او وسلوال طالبان د اختر په ورځ کې لنډمهاله اوربند کوي شاوخوا دوه میاشتې مخکې دغه ډلې د کوچني اختر په درو ورځو کې په مشهور ډول اوربند اعلان کړی وو چې د طالبانو له دې اعلان وروسته افغان حکومت د دې ګام هرکلی وکړ او له خپل اړخه هم درې ورځنی اوربند اعلان کړ دغه راز د تیر 2013 کال د کوچني اختر په درو ورځو کې هم وسلوالو طالبانو او افغان حکومت اوربند کړی وو چې هغه وخت یو شمېر طالبانو د هیواد په لویو ښارونو او د ولایتونو په مرکزونو کې له افغان ځواکونو سره یو ځای د اختر درې ورځې ولمانځلې او یادګاري عکسونه یې خواله رسنیو ته راووتل خدا ځل وسلوالو طالبانو خپلو جنګیالیو ته یوازې د افغان ځواکونو پر ضد د حملو د درېدو امر کړی او ویلي دي چې طالبانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د اختر په ورځو کې د افغانستان د دولت تر کنټرول لاندې سیمو ته سفر وکړي
ازادي راډیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
متحد ایالات زرګونه سرتیری بلجیم ته چې د ناتو مرکز دی او زرګونه نور ایتالیا ته استوي د امریکا دفاع وزیر وایي چې په دې ډول بل ناتو سره اړیکې نور هم پیاوړي شي او د ایتالیا لاره باندې هوایي ځواکونو په مټ تورې بهیرې ته ورنږدې شي په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور په استناد احمد شیبر وړاندې کوي
د امریکا په تهیتی حالتونه نشتې دوله سره پوځان له جرمنی باسي چې یو شمېر به په بلجیم او ایتالیا کې ځای پر ځای کړي د امریکا دفاع وزیر وایي د پوځانو د ځای تغییر به ناتو پیاوړي کړي د روسیې په وړاندې به خنډونه رامنځته کړي او له ستراتیژیک او عملیاتي پلوه به د متحده ایالاتونو انعطاف زیات کړي په ورته وخت کې مارکس پر د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبري کانفرنس ته وویل چې له وخت سره دا تغییرات رامنځته کیږي
The size, composition and disposition of US forces in Europe.
اوروپا کې د متحده ایالاتونو د ځواکونو په اندازې ترکیب او ځای کې ډیر کله بدلون راغلی دی. کله د یو ګواښ له امله داسې شوی، کله په نړیوال چاپیریال کې د بدلون له امله او کله د ناتو هیوادونو او روسیې ترمنځ د سرحدونو له امله چې نوی متحدان یو ځای شوی دی، تغیرات راغلي دي. په جرمني کې بل ډیره 4500 امریکایي پوځیانو نژدې 4400 بیرته خپل کور ته واستول شي او نژدې 15400 د ناتو نورو غړو هیوادو ته انتقال شي توماس ویګولد د جرمني د دفاعي چارو کارپو او خبريال پرون په برلین کې اسوسییټډ پریس اژانس ته له جرمني څخه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وټلو پاړه وویل ځینې ټولنې به په ځانګړي ډول په بافاریا او د جرمني په جنوب کې نورې سیمې او شتوتګارد کې د پوځانو د شمیر لکمیدو پرته له شکه ډیر اغیزمن شي لبلې خو به د پوځانو د وټلو سربیره لا هم په جرمني کې څلر وشت زره امریکایي عسكر وي او ستر تاسیسات په خپل ځای وي د رامشتاین هوایي ټکر د گرافن فویر د روزنې سیمه یا د لند شتول روغتیایي مرکز نو څه چې د متحده ایالاتونو لپاره په جرمني کې مهم دي هغه تاسیسات چې پاتې شي دا پریکړه په داسې وخت کې وشوه چې ولسمشر ټرمپ د اروپا پر شتمنو هیوادو بیا بیا اعتراض کړی دی چې له ناټو سره یې خپله ژمنه نه ده پر ځای کړې چې د خپلو عوایدو 2% پر دفاعي چارو ولګوي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي په ایټالیا کې د هوایي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره به دوی تورې بهیرې ته ورنږدې شي، او بلجیم ته چې د قوماندې مرکز لیږدي له دې سره به د ناټو له مرکز سره همغږي زیاته شي. همداراز به یو شمېر ځواکونه په نوره اروپا کې د بالټیک هیوادو په ګډون ځای پر ځای شي.
اته بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېده خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د سولې لپاره د متحد ایالاتو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې د ملي روغې جوړې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او مخکینی ولسمشر حامد کرزی هم حاضر وو. طالبانو ویلي چې لاختر مخکې به د حکومت اړوند پاتې بندیان ټول خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ویلی دی چې طالبانو پرون 28 تنه دولتي سرتیری په بغلان او لوګر کې لخپلو زندانونو خوشې کړل. طالبانو له افغان حکومت څخه هم غوښتي دي چې د بندیانو د خوشې کولو په برخه کې پر خپل ژمنه عمل وکړي. تمه ده چې نن له ترکیه څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته انتقال شي. د هغه افغانان دي چې د جون په 28مه کشتۍ د ترکیه په وان جهیل کې ډوبه شوې وه. نن عرفه ده او سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده. سکل د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله ریاض یوازې هغو بهرنیانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکوي چې په سعودي عربستان کې دیره دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که د استخباراتو هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي دي، نو دای به سخت په غوسه شوی وای. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دوه ځانګړو سلاکارانو استعفا ورکړي. د عمران خان د حکومت وروسته له هغه د اپوزیسیون او رسنیو تر فشار لاندې راغی چې د جولای په 13مه د هغه د 40 سلاکارانو د شتمنیو او تابعیتونو په اړه تفصیلي معلومات پر رسنیو کې خپاره شول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبد الهادي همت له هلمند لیکلی دي، زه ډیر خوشاله يم او باید چې دا اوربند او غزيږي. عبد العزيز غالب د هلمند لمرجه ولسوالۍ نلیکلی، له طالبانو مننه کوم چې له اختر مخکې ټول بندیان خوشي کوي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت خلیکی، اختر به بیا د خوښۍ او خوشحالۍ اختر وي د افغانانو لپاره، ځکه چې اوربند او هلمندیان هم ډیر خوشاله دي، ځکه هلمند جنگ ځپلی ولایت دی او خلک یې اوربند ته ډیر خوشاله دي او دوی به هغو ځایونو ته ولاړ شي چې جنگ وو او اوس پکې اوربند دی. بشیر حبیبزای له ازر ولسوالۍ نه لیکلي، انشاءالله که خدای کول درې ورځې اوربند به په عمومي اوربند بدلیږي. اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکلي، په لوی اختر کې د اوربند دا اوربند د سولې پیلامه ده او د بین الافغاني خبرو لپاره ښه چانس دی که افغان حکومت او طالبان ګټه ترې واخلي. اسماعیل دانش په خپل اس ام اس کې لیکلی دی، له ننګرهار د لیکلي ولس دی د اختر په ورځ له کورونا څخه د ځان د ساتنې په خاطر ټول وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي. او نقیب الله فاروقی هم د هلمند له ګرشک ولسوالۍ نه لیکلي، افغانان باید اوس هم کورونا جدي ونیسي، که کورونا جدي ونه نیسي نو هیواد به یو ځل بیا له ستر بحران سره مخامخ شي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، آزادی رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینا کابل او په نورو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. او دا د قدرمن اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسو رابولم. لمړی د ازادي رادیو د 19 پروګرام